احمد شیبریم دا سدی رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په پنشیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نښتې خبر ورکوي. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې نښته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم روانه وه. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنشیر ولایت پر آفشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا ادعاوي د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دی. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرینو ساحلي ښارګوټي ته انتقال شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. شاغلی بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالر په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکران د سرګازم رستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لشتر لشه 50 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ورشچوک پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لشتر لشه 2000 سرتیری د ازوفسټال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. او چک جمهوریت هوانګری د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز د طرحې پر وړاندې غبرګون شو. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشپیک پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت اړتیا شته. له بل خوا د هنګري سرتیاسان ویکتور اوربان ویلي چې هیواد یې د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپایي ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې افغانانو سره د نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکو شین کې کړو خیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په اړه وړاندیز کوي.
ښځینه کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک جوړېدو ژمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 اوورونو لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف په اړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوانو لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کیدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
داسې خلکو اټکل وکړ چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډېره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بې وزلۍ اندېښنه ښودلې او وایي چې په تیره مارچ میاشت کې ډیرو لږو افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتو بېلابېلو ادارو په پرلهپسې ډول په افغانستان کې د زیاتېدونکي فقر په اړه خبرداری ورکړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچاوي چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې 9 افغانانو کافي خواړه درلودل، د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حده زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارت کالسن پرون لدې مخکې پر ټوټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول، د اشاره په ترڅ کې زیاتوي هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغېزمن شوي دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیاوړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې 9 میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې که څه هم سکال شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو لا هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا وایي د سش کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د ړنګ شوي ولسي جرګې غړي شنکی کړوخیل په دې باور ده چې مرستې کېږي خو د مرستندویو مؤسسو او طالبانو ترمنځ سمه همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل له اغلي کړوخیل څخه وضاحت غوښتی دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي دا مرستې به بندې نه شي یا به کموالی پکې رانه شي.
په نظر باید نه بند شي او نه کمال، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې میرمنې سرپرستی کېږي د هغو کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندانې په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته دا کومکونه ورسېږي.
یو ښه منجمنت، یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولی شي.
خو په حال سره توس خو کوم هغه اعتماد په طالبان سره نشته ده یا اوسره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنې سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینو مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید د فشارونه رانه وړي، بلکې همکاریانې وکړي او هغه څوک چې مستحق ښي کومک اخیستل لپاره که هغه هر څوک مستحق وي هغه ته باید ورکړی شي. اما باید همکاري وشي، بااسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې د غل لارې موږ کولای شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګزار له طریقه وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلف شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې د غل طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي او مؤسسات هم باید یواندازه زیار وباسي او بین ملي ټولنه خصوصا د محلي مؤسسات سره یا افغاني مؤسسات سره مشترکاً کار وکړي، مطمئنه چې پس شفافیت هم زیاتره وي او مستحق هم زیاتره مثلا پولیس کې راشي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه خځو ته مستحق او خځو ته چې اکثرا کونډې او بیوزلي میرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده، اکثره دا میرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځای پورې نه رسیږي او د طالبانو د محدودیتونو له کبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې هغو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړه کې باید شامل ستر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه مستحقه سي. اوس خو ټول مشکلات هم ده چې دوی ښځې له کار نه منع کړي دي، ګشت و ګذار محدودیت وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوه شي چې دا کومه مؤسسه ده، په کومه ساحه کې کار کوي، تر څو پورې هغه مستحقه کورنۍ هغه سي، یا ملا امام د مسجد، یا مثلا وکیل ګذار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل سي. مطمئنن چې نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثرت کسان به مثلا په دې کې شامل شي. اوس فقط خپله مؤسسه شوله او طالبان هم په دې باندې فشار راوړي، او رقم په لږ بجت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکی کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي، او له جګړو اغېزمنې ښځې هېرې نه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د ویلوی صنعتي پارک د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیګا ازادي رادیو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړوند په کوتل تخت سیمه کې جوړی شي.
پارک صنعتي ولایت میدان
وردګو صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جریبه ځمکه کې په کوتل تخت سیمه کې د قرو غره په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانونه کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغلی زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبرې پخوا او شل وسویشلې او ډېر لسنې غوښتنې کونه تر لاسه کړې دي. د سجرډو په خبرونه کې په وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده په خوست کې د کرکټ یو رسنۍ لوبې پیل شي. خوست یو نړیواله مسله راخلو تمره چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سبا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د هیواد ته د خپلو مرستو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو بیان ویلي چې په اوکراین کې د روسیې له یرغل وروسته تازه پرمختګونه به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د روسیې د یرغل له پیله د جی و ډلې غړو هیوادونو له اوکراین سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې کړې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د نړۍ د اوو پرمختللو اقتصادي قدرتونو مشران به سبا د مې په اتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په انلاین غونډه کې خبرې وکړي. د جګړې وروستي پرمختګونه او اوکراین ته د نورو مرستو چمتو کول به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو ویاند ویلي چې د جی اوه ډلې مشران غواړي د اوکراین د ملاتړ په مسله کې واحد دریز وښيي. سپینې ماڼۍ وایي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د جی او ډلې غړي هیوادونو تر اوسه له دې هیواد سره میلیاردونه ډالر بشري مرسته کړې ده. ولسمشر زلنسکي پرون وویل چې د روسیې د یرغل له کبله اوکراین ته پراخ مالی زیانونه اوښتي دي.
اوکراین د خپلې بودیجې د کسر د جبران لپاره په میاشت کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د سوي اټکل له مخې یوازې د روسیې په حملو کې د ویجاړو سویو ځایونو د رغونې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا سته. په همدې ډول ټول تخمین کولای شي، نو ځکه له اوکراین سره هغه مرسته خورا مهمه ده.
په جی او ډله کې متحد ایالات، برتانیا، فرانسه، جرمني، جاپان، کاناډا او ایټالیا غړیتوب لري. روسیا هم د دې ډلې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړې وه، خو په 2014 کال کې د اوکراین پر ختیځ له یرغل وروسته په دې ډله کې غړیتوب وځنډول شو.
اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د انرژي پر وارداتو په ګډون پر ماسکاو د خورا سختو بندیزونو غشتنه وکړه. خو بل لورته د دې ټولنې دوه غړیو چک جمهوریت او هنګری دا خبره وکړه چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز له طرح سره به مخالفت کوي. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشبیک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت ته ضرورت شته. بل لورته د هنګری ستریاسم ویکتور اوربان ویل دي چې هیواد د روسي د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپای ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. البته اروپای ټولنې ویل دي چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د روسي اومه تیل یا خام تیل بند کړي چې اروپا ته وارد شي، او د یو کال په ترڅ کې به د روسي د تیلو پر ټولو وارداتو بندیز ولګول شي.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی سره اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
پروانه اونې کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 وریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبې به ملي لوبغاړي او نوي چهرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 50 وریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوانو لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا تورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه، په شل اوریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې 16 کلونو کې ښه وده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې یې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 50 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډېر ښه بالینګ وکړ، په څلورو ورونو کې 26 منډې ورکړې، دوه لوبغاړی وسوسول. د لوبو له ډګره بل دا خبر لرو چې د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې او د جمعې په ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو و غز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 50 ټیمونو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره شوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکی عالم اندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لاره چونکی فتح محمد شلګروال وایي دغه یوه دوستانه لوبه وه چې ترسره شوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به وو. داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفر وو، خلک زیات دي. نو دلته دې 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډېره کامیابه لوبه وه او زیات خلک یعنی بېخي داسې وبوله چې تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو او خلک هم بېخي زیات وو او خلکو ډېره خوشحالي م کوله او زیات خوشحاله مولو.
د دې تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوې وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پروګرام وشو د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام د پکتیا ولایت وګوټ.
سانګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینه وال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او ناامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تر اتنیمو بجو وروسته د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کندز ته ځانګړی شوی دی. راپورونه مرکې او اوریدونکي
السلام علیکم، د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمیرنې په باب لري. د یو شمیر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمیرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولی، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمیرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبی زندگی پیش نمی بری، به سختی هر چی کتاب ته نظامت بکشی کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه، هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له اته ویشت کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د اغلې مریم په خبره پخوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمیرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
شته
وضعیت ډیر بد دی، افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. څه وایم، هر کله یې چې وستو ځو بله هیڅ چاره نه لرو، که وطن مو جوړ وي څه خراب. نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي. پنځه ویشت کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې شل زره افغانۍ تنخوا درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای شول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواد به وشړل شي.
کو غواړی ما ونیسی او افغانستان ته می واسطه بیا څه وکړم؟ زه له هغه ځای وتښتیدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس می کبیر ته هلته ور واسطه وی څه وکړم؟
د په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې خبر ورکړی دی. ښاغلی وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ شي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر؟
در سرشمیری نید نملکین پا مرکز که کم افغان ندهی نیول شوی، خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه دیران در قانون خلاف عمل کری نیول شویدی او بیرت افغانستان دستول شوی. ما هم در سرشمیری نید پا مرکز که نملک نکری پا تمایه مگورم چه سکیگی
منتظر استم که بینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوی چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي، او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هېواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
پر طالبانو حتی د یو شمیر ملایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. انا ساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب و ته نزی دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا، د اسلامي نړۍ د خوا او د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړی شي.
اوس چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس را غواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنه کړی شي.
ویل کېږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر خان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته په دې اړه باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
دا غزما واز در امارات تر مشرانو پوری ورسوي ورورو چې دغه په بازارو کې چې د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړي دغه پر ځای باندې چې کارخانه او فابریکې دغه تجارتان جوړي کې هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. دا خلک ډیر بیکار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملک کې. او دوه هم چې دغه د قرکی شانو څخه لکه وړي وړه او تیل د دوه باندې د محصول کم کې نو ډیر به داخل ګسر کومه کې د امارات تفاصیل
کوچه خبر کوم د افغانستان خطی جلال آباد نه مادي لوړپور چارواکو نو دا وختنه دا چې د افغانستان حکومت ناراضي دی باندې ډیر محصول نه اخلي چې ټول زور په عوامو ده عوام خراب ده عوام زوبل ده باید چې د عوامو غم خوړل شي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم نورالهدا انګار دی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسجد ډېر پرې ایښی ده. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي، ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله، له دې وروسته هم جنگ کومه ګټه ونه ورسوي.
دغه زما واز در امارت تر مشرانو پورې ورسوي وروره چې دغه په بازارو کې چې دا دوکانونه او مارکیټونه خلک جوړوي د دغه پر ځای باندې چې کارخانی او فابریکې دغه تجارتان جوړ کړي او د مسلمانانو ته ډېر کارونه پیدا شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د ازادي راډیو اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نښتو خبر ورکوي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ ویل چې نښته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم دوام وکړ. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنجشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې دعوی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې دا کډوال یو ساحلي ښار ته انتقال شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس به په کال کې یوازې 15 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 9000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکی ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. او د اوکراین د سریعظم مرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 50 ملګي وګړو د انتقال خبر ورکړ. ایرینا ورشچوک پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان ښځې او زاړه شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د بندر ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي.
ولایت په ولایت
د ولایت په ولایت خبرونه نن د کندوز په اړه ده. د خبرونه زه اسمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. کندوز له اقتصادي نظره د افغانستان د شمال ختیز تر ټولو مهم ولایت دی. دا ولایت په شمال کې له تاجکستان سره پوله لري، په ختیځ کې تخار، په جنوب کې بغلان، په جنوب لویدیځ کې بلخ او په لویدیځ کې سمنګان ولایتونه پراته دي. کندوز یو له 1268 کیلومتر مربع مساحت لري، خو د نورو ولایتونو خلاف ډیره برخه یې هواره او کرنیزه ده. د کندوز خټکی یا خربوسی ډیری مشهور دي. دی ولایت یو وخت ډیره پونبه هم تولیدوله او له همدې کبله سپینزر شرکت پکې فعال و. خو دغه شرکت له ویجاړېدو سره په کندوز کې د پونبې کښت تر ډیره کم شوی دی. د کندوز په نوم سین او ګڼو نورو لویو او وړو نهرونو د دغه ولایت له زراعت په تیره بیا شالیکاري سره ډیره مرسته کړې ده. د دې ولایت یو شمېر کرنیزې مځکې للمي دي. دا ولایت د مالدارۍ له نظره هم آباد ولایت دی. کندوز په تیرو څلوېښتو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی او هغه نسبتا چټک پرمختګ چې له جګړو مخکې دې ولایت درلود جګړو نیولی دی. د دغه ولایت مرکز یو له هغو ولایتي مرکزونو څخه دی چې په جګړو کې ډیر لاس په لاس شوی دی. کندوز خپلو بالقوه امکاناتو ته په پام بیا په یوه ودان ولایت بدلېدی شي، خو که جنګ نه وي او د سولې تر څنګ سم مدیریت وي. نن په دې خپرونه کې د کندوز ولایت پر ستونزو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې پر لارو چارو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متی الله روحانی، قومي مشر ضیاءالحق اقتاش. په وروستیو ورځو کې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه راغلل. په لس ولایتونو کې او لږته لږه دوه ویشت تنه په دې سیلونو کې مړه شول. ډېرو کرنیزو ځمکو ته، باغونو ته تاوانونه واوښتل. په کندوز کې سیل څه تاوان پېښ کړی؟
تر اوسه پورې داسې تاسو ښه پوهېږئ چې د کندوز ولایت د دوه سیندونه دلته لري، البته یو د خان آباد د سیند په نامه باندې او یو د کندوز د سیند په نامه باندې چې له دوه استقامتونو نه اوبه راځي او بالاخره دا اوبه بیا آمو دریاب ته ورګډېږي. نو داسې یو شی چې کندوز دې زیانمن کړی، کوم کلی تخریب کړی، داسې څنه څه نښانې په کندوز کې نه لیدل کېږي. نو د سیلابونو له وجې نه کندوزیانو ته تر اوسه پورې کوم زیان او تاوان نه دی رسېدلی او سږکال یې ډېره ښکاري ده. بارانونه ونه شول زیات او خصوصا للمې زیاتې للمې کرنیزې للمې چې خلکو کرلې وي هغه پوهېدلې دي او هغه د حاصلات یې تقریبا له منځه تللي دي. هغه هغه ځمکې چې حساب موږ ورته پیتاورخ وایي، هغه پیتاورخ للمې چې هغه پاکې کاملا له منځه تللي دي. هغه للمې چې تاریخ خصوصا هلته د غزو هغه شته او د سیلابونو له وجې نه تر اوسه پورې موږ داسې څه نه ده اورېدلي او نه هم لیدلي دي چې کوم کلی یا کوم چا ته زیان رسېدلی وي.
ډېره مننه اقتاش صاحب. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متی الله روحانی هم د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. روحانی صاحب، که تاسو د سیلونو د تاوانونو په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې په کندوز کې څه تاوان اړولی دی؟
بلې، دا ټولو هیوادوالو ته معلومه ده په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې بیا چې بارانونو ته دغه للمو ته ډېر ضرورت و چې باران شوی وای او حاصلات شوی وای. للمې به داسې دښتې غرونه به شنه وای، سرسبز به وای. نو متاسفانه بارانونه ونه شو، دا به د الله رضا وه. نو بارانونه ونه شو له همغې وجې نه شو چې دا للمې او هغه یو څه وچ شوي دي. نو یو څه ناڅه د اوبو له کمبود سره خلک مخ شوي دي. اوس دغه وروستیو کې بیا یو څه بارانونه واوش، اوس خو سیندونه ډک را روان دي. نو وبه ګورو ان شاء الله چې آینده کې څه کېږي، الله رب العزت فیصله کوي. نو د الله فیصلو په انتظار به ان شاء الله. نو تر اوسه پورې خو خلک داسې بد هغه نه لري چې یا شولو لپاره یا د نورو حاصلاتو لپاره تصمیمونه لري. تر اوسه پورې داسې کوم خاص هغه نه ده کړی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه ځمکه چې للمي دي هغه دي نو تللي دي، لیکن هغه ځمکه چې اوبه په اوبو باندې آباد دي د هغوی مشکل نشته له دې وروستیو بارانونو له برکته؟
و دغه ځمکې چې په اوبو باندې آباد دي هغې خو مشکل نشته. او د للمو هم هغسې غنمې کرلي او زغرې کرلي او خلکو منګه وینو دلته تر اوسه پورې داسې کوم هغه ورکې نه ده راغلی، ډېر مشکل پکې نه ده راغلی. هغه هم انشاءالله هغه حاصل به ورکړي.
اقتاش صاحب، د کندوز د ښار په ارتباط همیشه یو مشکل چې په دې خپرونه کې خلکو مطرح کړی دی هغه د ماستر پلان مسله ده. د تیر حکومت په وخت کې هم همدغه ماستر پلان ته ډېر خلک منتظر وو. نه پوهېږم چې کوم حد ته رسېدلی دی. د کندوز ښار نفوس زیاتېږي او ساحه یې تنګه ده، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بلې، هو دا د کندوز ښار چې ده خو هغه پخوا چې کوم په ډېر پخوا زمانو کې، یعنې تقریبا د ظاهر شاه په حکومت کې علاقه وړاندې دا چې ځان سوي دا او دلته دا ښار جوړ سوي دا اوس په دغه وروستیو کې کله چې دا جنگونه وصول ډېر خلک هغه ټول کډه ټول او کثرت د نفوس زیاتېدو ده او نفوس زیاتېږي او خلک کوشش کوي چې ښارونو ته لاړ شي نو هلته په ښار کې رښتیا هم هغه کوم هغه په حساب هغه ښار چې دی مونږ ده هغه هلته اوس ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او ازدحام ډېر زیات ده سړکونه یې پراخه نه دي پیادهروونه یې پراخه نه دي نو د ماستر پلان په مورد کې که چېرې ماستر پلان تطبیق شي څه به وي د آینده نسلونو لپاره د آینده خلکو لپاره به دا ښاشي چې ماستر پلان تطبیق شي او د ماستر پلان د تطبیق غوښتنه ټول کندوزیانې کوي چې باید ماستر پلان تطبیق شي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپله ملا وتړي او
بل اختر صاحب د کندوز ښار په برخه کې ویل کیږي وای ډیر کورونه هغه ساحې کې جوړیږي چې زراعتیزم کې دي او اسې هم زراعتیزم کې په افغانستان کې کم دي دومره نه دي لکه څومره چې باید وای غرنۍ هیواد دی نو ښار باید په داسې ساحه کې جوړ شي چې هلته زراعتیزم کې له منځه نه ځي په دې اړه څه وایې فعلا کندوز کومې خواته روان دی
تقریباً نو دا نفوس هم مخ په زیاتېدو ده او زراعتیزم کې اسلام چې ده زراعتیزم کې خلک کورونه جوړ کړي نه تنها چې په ښارونو په اطراف کې خپله په اطرافو کې په کلو بانډو کې نو خلک رسېږي دا زراعتیزم کې ډېره کمه شوې ده مثلا چې یو پلار ریس کې به ځمکه درلودله هغه اوس د اولادونو په منځ کې تخصیص شوې ده
روحاني صاحب له تاجکستان سره د شیرخان بندر له لارې تجارت په څه حال کې دی واردات او صادرات د معمول په شان روان دي او کوم تغییر راغلی دی
بله د شیرخان بندر صادرات او واردات د شیرخان بندر د ترانزیت لاره د خلاص ده صادرات او واردات روان دي او له نور ملکونو په دغه لاره باندې تجارتونه کوي لکه پاکستان هیواد تاجکستان ته چې شي سي لیگل کیږي په دغه لاره باندې زی لاغي خاطر تاجکستان هیواد نه دی خاطر صادرات او واردات کیږي ان شاء الله په دې برخه کې بدلون راغلی دا اوس امنیت تامین ده دلته په سرحد باندې موږ خپل امنیتي تدابیر لرو او د دغه خلکو دغه تجاران چې دي زموږ ملي تجاران دي او ترانزیت دي س موټران او هغه سه باربدي دغه صادرات او واردات کې دغه امنیت تامین ده
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي افغان موټر چلوونکو یو شکایت درلود چې د تاجکستان موټر چلوونکو تر کندوز ښار پورې راځي یا تر زیاتې برخې پورې راتلی شي لیکن افغانانو ته بیا اجازه نه ورکوي چې د تاجکستان په خاوره کې وړاندې لارډشپ په دې اړه وسم شکایت شته وکنه
بلې دا سی اوس ستونزې مخ کې وي خو اوس هم چې موږ ډیر کوشش کوو د موږ اسلامي امارات مسولین ډیر کوشش کوي چې له نور هیوادونو سره ښه اړیکې ولرو او خبر خور در سره ولرو بده ونه کو نو دوی یو سنا ستونزې درلودلې په دغه برخه کې زمونږ د ریوران سل دی ځای به الته دوی تل نو دوی ته اجازه نه ورکوله یا به د هغه براتله کبلاغي خاطر څوک مسافر راتله دې خواته هیڅ څنګه بنو موټران براتل صادرات واردات به کېدل څنګه بنو خو دې خواته نه بسې متقابل لوري ته اوسناس هغه ورته صادرات به کېدل یا موټران ته دوی به یو څه هغه کول څنګه به پکې لارلې نو ان شاء الله په دې برخه کې هم کوششونه شوي دي ناس شوي دي ان شاء الله ډیر مشکل باندې پاتې په هغه برخه کې ان شاء الله پخ کېدو دا کارونه هم ان شاء الله پخ کېدو روان ان شاء الله
ډیر مننه کور ودان روحاني صاحب پښتنې له تاسو څخه وي لومړنی اوریدونکي د کانال پښتنه کوله. په کندوز کې خو یو د ارچی کانال دی چې کارې تر یو حده پورې بشپړ شوی دی، او بل دوی د مقاومت د جبهې په اړه پښتنه کوله چې وضعیت هلته څنګه دی. مهرباني.
بل لکه څنګه چې دغه ورور ویل چې په بلخ کې هم د یو کانال د کار افتتاح شوی ده، نو دغسې په کندوز ولایت کې هم مخکې هم په ځینو کانالونو باندې کار شروع شوی. لکه څنګه ستاسو لکه څنګه ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، د ارچی کانال کار پیل شوی و، تر یو حده کار شوی و، خو اوس هغه کانال کار انتظار ده. نو اوس هم موسساتو شرکتونه په دغې برخه کې انشاءالله هغه کې پروګرامونه لري، او د غو سره په ارتباط کې اساس کله هم دغه منجمد شوی پیسې یا اخلاص یا موسسات کارونه شروع کړي، انشاءالله د خوندزیانو به اوله غوښتنه او یا د انکشاف د هاد نور موسساتو مسؤلینو به اوله خبره هم دغه چې په دغه کانالونو باندې د وطن او د هیواد په آبادي باندې کار وکړي، کانالونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، تر څو پورې صدا یو زراعتي ولایت ده نور هم زمونږ حاصلات او زراعتونه وده وکړي. نو انشاءالله په دغې برخه کې تصمیمونه شته دي چې کله پروژو باندې موسسات کار شروع کړي، انشاءالله نړیوال بانک زمونږ پیسې محسوس مسوول شوي، دغه را خلاص شي، دغه موسساتو پیسې ټولې بندې دي، د ملت پیسې بندې کړي دي. نو که دغه کارونه بېرته شروع شي انشاءالله په ټولو کانالونو باندې به کار وشي انشاءالله. او بله پوښتنه چې دغې ملګري وکړه د مقاومت په نوم باندې دلته په کندوز ولایت کې، لله الحمد مونږ تر اوسه پورې کومه ډله نه پېژنو او نه دغسې راښکاره شوي دي څوک. یو د هغه شته دي داسې غله او جنایتکاران شته دي چې یو نیم ځای کې یو تشویش یو هغه چاته جوړ کړي، یا غلا وکړي، یا د غلا په تور باندې یو څوک یا ووژل شي، یا کوم بل مشکل چاته جوړ کړي.
خیر، دا خو بله موضوع ده، لیکن د دې موضوع هغه و چې په سیاسي لحاظ له تاسو سره مخالف دي. په کندوز په امام صاحب کې کوم فکر وي پرې وروستیو کې ډېره خونړۍ چاودنه وشوه، دوی اشاره دا ډول فعالیتونو ته
ان شاء الله د مقاومت په نوم باندې دلته کومه ډله نه پېژنو او نه شتون لري، او داسې یو نیم ځایونو کې لږ لږ مشکلات یا یو تشویش را پیدا شي، نو زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه لاسته کار دي انشاءالله د ټولو مشکلاتو مخه نیولې ده. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلوم ده، په ټول هیواد کې بیا خصوصا په دغه تیر شوي اختر کې هېچا ته نه کوم مشکل جوړ شو، نه کوم ستونزه وه او نه کوم تهدید و. الله الحمد دغسې امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او مجاهدین مسؤلین ټول په ارتباط کې دي، او د امنیت په برخه کې کوټل اقدامات کړي دي. ان شاء الله انده کې بچات تشویش نه په دا نوم باندې چې دا ملګری یادونه وکړه، مقاومت تر اوسه پورې څوک ښکار شوی نه دي او نه
اختاش صاحب. خلک څه وایي د لکه څنګه چې اوریدونکي ویل چې یو شمېر خلک تشویش لري، وایي چې ناامني بیا پیل شوې ده، خصوصا په شمالي ولایتونو کې د ناامني تر څه حد پورې ده. تر یو حد پورې خو ښاغلی روحاني هم تاییدوي چې تشویشونه پیدا کوي، یعنی څه نه څه شته.
کاروان صاحب خامخا خو تشویشونه بوي، خو په دې وطن کې څلوېښت کې ادري څلوېښت کاله جګړه تېره شوې ده، اوس هم خلک وسیع لري او خلکو سره دا تشویش شته چې خدای مکړه چې بیا افغانستان کې بیا جنجالونه او مشکلات پیدا شي. خو انشاءالله هغه تشویشونه تقریبا ډېر زیات نه دي، او ځکه چې اسلامي امارات په ټول وطن باندې ولکه لري، او دوی هم اسلامي امارات ځواکونه هم کوشش کوي چې د خلکو امنیت تعمین کړي او خلکو ته رسیدګي وکړي. نو خامخا به دا به دوام لري تر یو وخته پورې، تر څو چې هغه غیر قانوني وسیې چې د خلکو سره وي هغه باید راټولې شي، او دغه بیا په هغه صورت کې کېږي چې دا تشویشونه وسیې
دا اختر صاحب چې دا تشویشونه یا دا ډول ټکو پوک د کندوز په کومه ساحه کې زیات اوریدل کیږي؟
او دا خو هغه چاودنې مثلا وسولې د کندوز ښار دورې ته سر باندې چاودنه وسوله، یا مثلا امام صاحب چې دا چاودنه وسوله، او دسې هغه واکسیناتوران وویشتله خلکو ګر څه هغه د قاتلین اسلامي امارت وایي چې مونږ نیولي دي. نو هغه د دغسې تشویشونه خلکو سره شته، یو اندازه خلک په تشویش دي چې آیا خدای مکړه چې بیا به جنجالونه پیدا شي او بیا به جنګونه پیدا شي په دې وطن کې. تاسو تشویشونه د خلکو پازخانو کې شته.
صحیح ده، ډېره مننه.
مدام دی خانه اسلامي امارات هم خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ هغه باندې اوزا باندې کنټرول لرو،
او کوشش کوو چې عمل راولو.
روحانی صاحب دې همدر صاحب پخت وای دې تاسې دې اطلاعات او کلتور د ریاست لوري څه ډول فعالیتونه لري؟ کوم کتاب مو چاپ کړی دی؟
همدر صاحب ښه پوښتنه وکړله. او بالکل موږ په کندوز ولایت کې له لیکوالانو سره، شاعرانو سره او همدارنګه ټولو فرهنګي خلکو سره په ارتباط کې استو. د فرهنګ مینوالو سره موږ بیلابیل پروګرامونه دایر کړي دي، له دې سره پروګرامونه لرو. نو لله الحمد په کندوز ولایت کې دا خلک چې دلته موږ سره یوځای ژوند کوي، له دې سره ښې اړیکې لرو. ټول شاعران، ټول لیکوالان چې څه پوښتنه ولري، څه کار ولري، څه ستونزه ولري، نو موږ سره په اړیکه کې. نو تر اوسه پورې د کندوز په نوم باندې موږ خپل جریده لرو او نور بیلابیل داسې یوټیوب چینلونه دي، تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، دا ټول خپل فعالیت کوي. هېڅ چاته کوم ستونزه نشته ده، الحمدلله ټول خپل فعالیتونه په مخ وړي او ښه اړیکه ورسره لرو. اکثره ته ځایونو کې مجلسونه جوړوو، ځوانان مو راټول کړي دي، ځوانانو سره مو مجلسونه کړي دي. هغه ځوانان چې مخکې د جامعې لپاره کار کوو د یو ځوان په حیث باندې، نو دا ټول سره په ارتباط کې استو. دا مو راټول کړي دي ښځې او نر، نو ټول نو بیرته غوښتنه کوو چې دا د وطن خادمان دي او باید خپل وطن ته، خپل هیواد ته خدمت وکړي. هیڅ چاته باید ستونزه نه وي. که چاته هم ستونزه وي، نو ان شاء الله موږ سره په ارتباط کې استو، د حل کولو کوشش به کوو. او په آینده کې راتلونکي ان شاء الله کوم نشراتي مواد چې چاپي مواد ان شاء الله راتلونکي به نور هم موږ دا چاپي او نشراتي مواد جریده زیاتی ان شاء الله ټول بخپل فعالیتونه
په مخ دي. نور رسنیو په اړه وایس، خصوصي رسنۍ څنګه فعال دي؟
بله، ډیر د سه انده کې رسنۍ به سه هغه خپل فعالیتونه ځینې مسولین یا له هیواد بهر ته لیدي، هغه ته به کېدای شي او تشویش وو اسی. بس د منګل لوري کوم چاته کوم مشکل ته وسه پورې نظر جوړ شوی، ټول دعوت کړی دي د منګل راتګ سره، د اسلامي امارت راتګ سره دا ټول منګل را دعوت کړو. ورته مې لکه څنګه چې مخکې فعالیتونه کول، اوس هم بیرته خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او خپل اچارې په مخ وړي. ان شاء الله تاسو ته به هیڅ ستونزه نه وي. داسې ډېرې کمې رادوګانې به کېدای شي غیر فعال شوي چې هغه هم هغه مسؤلین یا به اقتصادي ستونزې درلودلې یا به څه مشکل وتلې دي. نو ان شاء الله نور چې په کندوز ولایت کې کمې چاپي او نشراتي ادارې وي، لکه رسنۍ، تلویزیون او رادوګانې، ټول خپل فعالیتونه شروع کړي دي او ښې اړیکې ورسره لرو او اکثره وخت ورسره په ارتباط کې استو. په دغه واره اختر کې والي صاحب سره، امنیه قمندان سره، له ټولو مسؤلینو سره دوی ولیدل. هغې یو سناس دوی ونازول اقتصادي هغه نه، او اطمینان یې ورته ورکړ. د موږ په ابتکار باندې دا کار شوی او هغوی مورسکې وروستل. نو ټولو په ګډه اختر وکړ، نو ټول خوشحاله دي الحمدلله. خپل فعالیتونه ته دوام ورکړی او خپل فعالیتونه
په درست. روحاني صاحب دوی ته ځواب وویست، دغه ډول شکایتونه چې دي اورېدونکي وکړل وکړ، داسې شکایتونه ډېر کېږي. ستاسو ځینې وسلوال د ځینو خلکو په وینا ډېر مغرور شوي دي او خلکو ته تانې او پیغورونه ورکوي.
بل لکه څنګه چې دغه ورور وویل، ان شاء الله دا به د اکثرت مجاهدینو دغسې وینا به نه کوي. اکثرت مجاهدینو ډېر خاکساري عاجزي لري او دغه یو نیم چې دغسې خبرې ورکې را پیدا شوي دي او یا یې کوي، یا کوم مجاهد ده هغه داسې غرور او هغه کوي. خامخا ځوانان دي او سناسب جذبه لري او هغه لري او خبره به یې کمځای دي کړي. خو نو ان شاء الله د ټولو مجاهدینو دغسې فکر نه ده او نه دغسې خبرې کوي. ان شاء الله زمون مجاهدین ټول مخلص دي، اخلاص لري او دغه وطن، د وطن خلک، دغه ځوانان او دا ټول د ملت ته خدمت کوي. ان شاء الله دا ټول د وطن خادمان دي. هیڅکله به دغه ملګری شکایت لري، په دې برخه کې به موږ نور هم خپلو مجاهدینو ته سپارښتنې وکړو. د دوی خبرې په ځای دي. ان شاء الله آینده کې به دغسې کوم چاته کوم خبره او کوم خبره کېږي. دا
اختر صاحب د امو دریا له لوري د کندوز د ځینو سیمو ځمکې توګل کېږي کال په کال. حسین دی امام صاحب ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي په دې برخه کې شکایت لري. دا شکایت وسم شته، وسم امو دریا د افغانستان په خوا را زیاتیږي او دا خوا ځمکې لاندې کوي.
بله، او دا یو څرګند حقیقت ده. افغانستان افغانستان امام صاحب ډېره خاوره ولې دا تعبیر کړي دي. څنګه هلته یو ځنګل دی، د زنګل په نامه بني حبیب یو منطقه ده، هلته ډېر کلي دي، هم دریاب په منځ کې پاتې دي. فت راغلی ده نو داسې سر په دې شلو کلو تېرو شلو کلو کښې یو منظمه برنامه د عمود دریاب د سواحلو د تحقیقاتو لپاره مخکنی دولت په لاس کښې نیولي، هغه بنیادي کارونه شوی دی، فقط جرمونه راولي دي. هلته
روحانی صاحب، څومره ستاسو حکومت دا توان لري چې د امو سین د غاړې پخې کې
فلحال لپاره؟ خو زمونږ نظام چې دا عمارت چې ده، دوی کوشش کوي چې په هغه ځایونو کښې چا ته یو تهدید مخامخ وي، او د امو د سواحلو ریاست په هغې برخه کښې کوشش کوي چې د هغې د اوبو د مخنیوي لپاره چا ته تلفات ورنړوي، د چا ځمکه تخریب نه شي، چا ته نور ستونزې جوړې نه کړي، کورونه وی نه شي. نو په هغه برخه کښې اولیه کومکونه دوی کوي، خو په راتلونکي کښې انشاءالله چې نظام جوړ شي او حکومت مو یو څه ناڅه خود کفا شي، انشاءالله په دې برخه کښې به ډېر کارونه وکړو. نو د سواحل د امو چې دي شاوخوا ځایونه چې کمې ځمکې وړي، تهدید جوړ وي زمونږ ولس ته، زمونږ ملت ته، انشاءالله په دې برخه کښې به ډېر کارونه وکړي. استنادي دیوالونه به واچوي، او بیا هم موسسات او شرکتونه ټول په جریان کښې اچولي دي. هغه خیریه موسسات چې مخکې به دغه امو سواحل په استنادي دیوالونو کښې، همدارنګه په کانالونو کښې، پلچکونو کښې، نورو برخو کښې به دوی باسازي کارونه کول، هغې سره هم په جریان کښې دي. که کله دغه موسسات کارونه شروع کړي، نو لومړنۍ کارونه به یې همدغسې کوم پلچکونه خراب وي او دغسې ولس ته زمونږ تهدید جوړ وي د امو دریاب نه، انشاءالله په دې باندې به اول کار کوي.
روحانی صاحب، د پوستو د پخوانیو پوستو د کانټینرونو په اړه څه وایست او آغا امیر صاحب ته څه ځواب وایست؟ مهرباني.
بلې، لکه څنګه چې دغه ورور پوښتنه وکړه چې ځینو پوستو کښې دا کانټینرونه وو او یا نور جالونه وو، دغه وړل کېږي، تخریب کېږي، نو دغه پوستې هغه ابتدایي حالاتو کښې د ښار نه بیرون، ښار کښې خو دننه یو نیم ځای کښې به پوستې وي، داسې اکثریت ځایونو کښې نه وي. نو ښارونه نه بیرون چې کوم ځایونو کښې په عمومي لارو باندې پوستې وي یا بیسونه وو، هغه پوستې او بیسونه اکثریت د خلکو په ځمکو کښې، د خلکو په جایدادونو کښې په زور جوړ شوي وو. نو کله چې دغه پوستې او بیسونه ونیول شو، نو ډېره ساحه یې دغه خلک خپله را ولګېدل، دغه کانټینرونه یا دغه جالونه دا یې ټول ویوړه، دا پوستې خرابې کړلې، دا ځمکې چې ورته له خاورو ډکې کړې وې، کشیر د دغې پوستو لپاره له خاورو ډکې کړې وې، د خلکو ځمکې خرابې کړې وې، زراعتي ځمکې وې. نو هغه هغه خاورې انتقال کړې، دغه کانټینرونه او نور جالونه چې همدغه خلکو انتقال کړي دي. یو نیم داسې خلک به هم پیدا شوي کېدای شي چې یا به خرڅ شوي یا به یې نو کباړ کړي وي. نو انشاءالله د اوس لپاره چې کله عمارت حاکم شوی له هغې نه وروسته دغسې کوم کار نه ده شوی، تر اوسه پورې مونږ نه یو خبر په دغې هغه باندې.
دی وایي چې همدا کانټینرونه ستاسې هم په درد خوري، یعنی د دولت مربوط و، نو ولې نه راټولوي؟
بلکل، مونږ چې اوس کوم ځای کښې کانټینرونه وي، هغه مخکې چې څه شوي وو، چا وړي وو او څنګه کوم ترتیب ورته شوی وو، هغه مخکې شوي وو چې حاکمیت نه وو په ټوله اراضي باندې د عمارت. اوس یې حاکمیت راغلی ده، ټولې پوستې او بیسونه د عمارت په حاکمیت کښې، چې کوم کانټینرونه دي، دا جالونه دي، نور وسایل دي، دا ټول راټولول کېږي، راټولېږي یو ځای ته. اوس خپلې اردوګانې دي، همدارنګه بیسونه، پوستې، آبادي ته اوس عمارت ضرورت لري، په اکثریت ځایونو کښې آبادي شروع کړې ده، آبادیانې کوي، نو خامخا دغه شیانو ته ضرورت ده. انشاءالله اوس به دغسې کوم پېښه نه وي رامنځته شوې، خو مخکې دغه قصې وې چې عمارت هغه حاکم نه و، نو اوس انشاءالله داسې کوم.
او د تاجکستان په اړه څه وایي؟ آیا کنسولګري لري په کندوز کې؟ ویزه هم صادروي او کنه؟
د تاجکستان د کنسولګري په اړه باندې خو تر اوسه پورې دقیق معلومات مونږ ته هم نه کېږي، خو ځینې خلک چې داسې ویزې او هغه ولري، په دغه لاره باندې تګ راتګ کولی شي او تګ راتګ کېږي. څوک چې مخکېنۍ ویزه ولري یا مرکز کښې هلته لګوي ویزې، نو په دغه لارو باندې انشاءالله تګ راتګ کېږي. زمونږ لورې کومه ستونزه نه شته، خو له هغه خوات نه هغه هېواد یو څه ناڅه ستونزې لري، له هغې خواته مسافر داسې په خلاص هغه باندې نه شي راتلی.
اختر صاحب، د سپین زر شرکت په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکوي، دا شرکت څومره بېرته فعاله شوی دی؟
فقط یو څو څانګې فکر کوم چې فعالې شوي دي، او دوی کوشش کوي چې د اسلامي عمارت کښې د کندوز شرکت ورغوي، او هغه ده دا کامله توګه ګټې سپارنې ته ورکېږي. دا د کندوز لپاره ډېر حیاتي شرکت ده، او باید اسلامي عمارت بېرته خاصه توجه وکړي، او دا شرکت نه تنها چې عایدات لري بلکې فزول کسان سلوته چې کار زمینه مساعده کیږي تقریبا ډېر نفر شاوخوا ته دلته په دې شرکت کې کار کوو.
روحاني صاحب تاسو څه وایست؟ دوی وایي چې باید تاسو دا شرکت بیرته فعاله کوي، خلکو ته هم پکې کار پیدا شي. څومره خلک اوس پکې کار کوي او څومره فعاله دی؟
بل لکه څنګه چې دغه ورور وویل، سپینزر شرکت دی فعالیت شروع کړي او بېرته له سره کار پیل کړي. انشاءالله هغه کوم ماشینان چې مخکې په سپینزر شرکت کې وو، دغه د مخکېنۍ دولت په وخت کې هم غیر فعال شوي وو. د کلونو راهیسې ښه پرمختللي ماشینانو د لکونو ډالرو وسایل ورکې، نو دا ټول خراب شوي دي، فعالیت غورځېدلی دي. راتلونکي کې انشاءالله د سپینزر شرکت رئیس او نور مسؤلین چې دوی په کار بوخت دي، کومه ځمکه او اراضي چې د دې مربوط وه د ځینې زورواکانو له لورې غصب شوې وي، هغه ځمکې او جایدادونه یې راتاو کړي دي. په آینده کې به انشاءالله پلانونه لري چې سپینزر شرکت کمپنۍ ته څه ضروري او مخکې به دوی چې ګټو او دغه شیان پختې او دغې هغه به کو هغه به خپل غوړي داسې نور مواد به جوړول. نو انشاءالله پر راتلونکي کې نور هم پلانونه لري، نوي ماشینان پرمختللي ماشینان به هغه ته راوړل کیږي، بیرته به انشاءالله له سره فعالیت شروع کړي او ډیرو هیوادوالو ته به پکې د کار زمینه برابرېږي. انشاءالله راتلونکي پلانونه لاره چول کیږي او پلانونه لرو.
ډیره زیاته مننه د کندوز د اطلاعات او کلتور رئیس متي الله روحاني او قومي مشر ضیاء الحق اقطاش چې په دې خبرونه کې به ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
آزادی رادیو لوونه تروو.